د پاکستان صدر اعظم کابل ته راځي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي چې عمران خان به د دې اونۍ تر پایه کابل ته راشي. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د برید طرحه کوونکی نیولی دی. دغه خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن وکړه او ویې ویل چې برید کوونکی د شرایطو محصل و چې وروسته د ثناءالله په نوم د یو کس لخوا چې د حقاني شبکې غړی و جذب شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندهار کې 16 وسلوال مخالفان وژلي دي. دفاع وزارت ویلي چې دغه عملیات په جړۍ، پنجوایي، میوان، میانشین او شاولیکوټ ولسوالیو کې شوي دي. لسګونه نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایي وژنه غندلې ده او ویلي دي چې هغه په جنګځپلې هلمند کې ډیره مؤثره خبریالي درلوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینې ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دی د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. بل ورته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویلي چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه کچه چمتو شي. دا اعلان داسې مهال وشو چې په متحده ایالاتو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبتې پیښې تر 100,000 اوښتې دي. او سار لنن شنبه چې د نومبر 14 ده په هند کې دیوالی پیلېږي. که څه هم دغه جشن د هندوانو قمري جنتري کې شامل دی، خو دا د ټولو ټولنو لخوا په هندوستان کې لمانځل کیږي. هندوان دا جشن د نړۍ په نورو برخو کې هم لمانځي.
دوستانو دا نور خبرونه کولای شئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي په کابل کې. زما همکارانو چمتو کړئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو ریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت د زهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان دولت وایي گاونډي هیوادونه دي د کشفي معلوماتو د لارې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
د بدخشان ولایت پولیسو تخار ولایت ته د څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخونی ولا. پولیسو د کشم ولسوالۍ په مادهباز سیمه کې 10 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ خودل شوی او په پام کې و چې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړل شي. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سنولا روحانی ازادۍ راډیو ته وویل د دې موادو د قاچاقو په تور د موټر چلونکو په ګډون دوه کسان هم نیول شوي دي. په بلخ او کندز ولایتونو کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 2 کیلوګرامه نشه یي مواد او شراب ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې د بلخ ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د مزار شریف ښار په اتمه ناحیه کې 30 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوی و. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حجرت الله اکبری ازادي راډیو ته وویل پولیسو په یو بل پیښه کې د اقرب د میاشتې پر 13 نیټه د کندز ښار په څلور مناحیه کې 50 لیټره شراب ونیول چې د استوګنې په یو کور کې پټ ایښودل شوی و. د عدلی او قضایي مرکز محکمو د څه د پاسه 40 قاچاق کوونکي او نشه یي موادو خرڅوونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو د یو حکم پر اساس چې د 26 قضیو په اړه صادر کړی، د نشه یي موادو 46 قاچاق کوونکي له 10 کالو څخه نیولې بیا تر 1.5 کالو پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې څو نور تورن کسان هم د دې مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کیږي.
په تېرې یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د 10 جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې 14 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل کیږي.
دا یادونه ورته چې لرنینګ بول شو یو کسانو څخه دریو تنوی غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. او د نړۍ روسي په خداده چې په پنځیر ولایت کې د څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشي موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. دا پنچیر د والی ویان محمد منصور اونابی آزادی را ریتو ویل لنشه ایماد سر دا مبارزی پولیس و پا لمره پیخه که پا حسی اول ولسوالی که سلویخت کلوگرام چرس پونی ولچی پا یو موتر که پتی خودل شیوی اول دی ولایت سخه دا بند قاچاق که دل پا دو همه پیخه که پولیس و پا دی ولسوالی که نگدی دو کلوگرام تاریاک پونی ول دا دی موادو دا قاچاق و پا توغر دو تن هم نیول شیوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو له لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در رسه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
پیوبه راپور که بده همو آورو چی مجید پخوان شکه وله خو اوس کار کوی او بیخت یادی جون پیل کریدی.
مجید دوری ویشی صفاکاری کوی او داشبازی پر محل لما سر هم رسته کوی.
د هیروینو له متاجرو سره د لومړنۍ مرستو په اړه له ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه لرو.
په کوم عمرو کسانو کې امیدوارو میندو کې او موسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم یې معتاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرڅ کړل.
بټوه مې دومره ډکه وه چې دا نه کت کېده. اخر یوه ورځ داسې راله هغه تشه بټوه ساقي ته ما ویوړه مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای سي.
او سره یې خیریت خو بلی وځه د څه خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه سوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاقو مخه ونیسي او دغه ډول دي د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمه ایز پروګرام غونډې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی و د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استازو د ویډیوي کانفرنس لاري ګډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشئی موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي و.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق بند کړي ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشي موادو په جوړولو کې کاریږي له بهر څخه په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی وو چې باید ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له ګاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو راوړل بند او دغه ډول ګاونډیو هیوادونو ته هم د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیول شي.
ورود مواد کیمیاوي را به داخل افغانستان و خروج مواد مخدر به کشور همسایه جلوګیری کرده بتانیم.
په 2000 میلادي کال کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خی چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لاره افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په فراه، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګونه لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغو سیمو ته قاچاق کېدل چې نشئی مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن د سیمه هیوادونو ترمنځ د کشفی معلوماتو شریکول یو مهم کار بولی. د زیاتوی چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق او د نشه یي موادو تولید هم ډیر کړی دی.
تسیم اوادونه باید افغانستان سره کشفی استخباراتی او عملیاتی معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند سي چې تاریاک په هیروینو اړوي. کله چې له دې اوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشه موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي، دا معنا لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران له لارې اروپایي بازارونو ته قاچاقیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه، اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشه یې پرې ایښې او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی. مجد شل کلنی نشه ورسه جوړ سوی او وسته مسلکی زړکو په یو مرکز کې لنور او رغوسو محتاجونو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجد ژوند په اړه راپور چمت کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی ځانګړتیاوې لري. دی اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دی اوس د یو نوي کسب خاوند دی. دی کولی شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
بیایدوتی د بازار میتونه استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د ده له کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اورېدونکو، همایون هیواد و چې مجید د ژوند په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي د هغې په اړه تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنګ، یعنې د مواد مخدر جنګ،
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کښت تړل څه کار نه دی.
هلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اورېدلی شئ.
اوس له محتاجینو سره د لومړنیو مرستو موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د ډیرو هیروینو استعمال معتاد وژني. دا چې د معتادونو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو معتاد په خطرناک حالت کې دی؟ مخکې تر دې چې ناروغ ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې څه مرسته ورسره وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر خالدي شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د هیروینو د معتاد تر ټولو خطرناک حالت کوم دی؟
د ټولو خطرناک حالت اووردوز یا د حد نه زیات د موادو کارول دي. مواد زیات مصرفیږي او بالاخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې منځته راځي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیاتو موادو نه استفاده وکړي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د څو نوع موادو څخه لکه آفین، هیروین، چرس د موادو نه استفاده وکړي او دا مواد وجود ته داخليږي، بالاخره د مسمومیت او مرګ سبب ګرځي.
سره کم پوسو چې دغه مریض د اووردوز حالت ته تللی یا یې مواد ډیر کارول،
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بیقراری، تبه، تنفسی مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې پوسته مونږ کولای شو چې پوسو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی.
د دغه شخص ملګری یا هم خلک به څنګه پوسی چې دی په خطرناک حالت کې ده؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کس او تقبض ولري، نه کنټرولېدونکې خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شونډو او نوکانو شینوالی یا سیانوسس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، که چیرې په یو شخص کې ذکر شوی نښې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناکو حالت کې قرار لري.
داسې یو معتاد نشه کیږي او ډیر خطرناک حالت ته ځي، دا د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کم عمرو کسانو کې، امیدوارو میندو کې او موسنو اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلک ډیر آسیب پذیر دي. او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نورې زمینوي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب لري، ځکه چې امیدوار ویند مقاومت وجود وخکتای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط به دوی کې نور مشکلات باعث کرد.
یو کس چې زیاتو نشه یي موادو له امله له بد حالت سره مخ شوی ده، مخکې له دې چې ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرستې ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپله باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی، او کچیر خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي، تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات دي، نو دوستان او اقارب باید خبر کی، تر څو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پودر سره نوري نشې هم کوي، دا د لمړنۍ مرستو بهیر څومره ټکنې کوي؟
هغه معتادین چې د سونو مواد نه استفاده کوي، دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه کچیر یو شخص د زیاتو مواد نه استفاده کوي، نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچیر تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو، نو طبعا تداوی هم له مشکلات سره مخامخ کیږي.
در نو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو او شپږ دوه سوه شپږ نوي مزنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. نوش کلن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل او بیا یې په یوه نادولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو څه موده وروسته د شیشې په نشه اخته سو. یعقوب خان وایي چې ټول معاشونه یې د شیشې پر نشو ولګول، خو وروسته دې ته اړ سو چې د خپلې مېرمنې سره زر هم خرڅ کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه معتاد سو او وروسته د نشو له امله له څه ډورسونو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن وم په پېښور پاکستان کې. زما ملګری د عمران په نوم باندې، هغه اول کې نسوار به هغه چول، نو زاغه سره کې ناستم، یو پیره دو پیره نسوار ما واچول، خو داغې نه بعد تر سګرټ مې وسکل، د سګرټو نه بعد په چرسو باندې مبتلا شوم. ډېره عجیبه او غریبه دنیا ته لاړم. د فامیل نه، د مور نه، د پلار نه، د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کې، د مور راته دشمن ښکاره کې، د چې چرس به مې ونه سکل کار به راته راته. لس کاله تقریبا ما چرس وسکل. د پانتون دوره شروع شو، نو د پانتون اول کال ډیر ښه تیر شو. خو په دویم کال کې زه د هغه ناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا درې څلور کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد د هغې نه دلته وظیفه مې واخیسته، د جناب کنس پانتون په نوم باندې، د وزارت ستامینه تر پارټیست په نوم باندې نومیږي. هغو د وزارت سسمې سره قراردادونه کوي چې په د افغانستان کې څومره کلینیکونه، شفاخانې دي، فیسیلیټیز دي، دغه ارزیابي کوي. نو درې څلور ولایت د افغانستان، هرات، بادغیس، نیمروز او لغمان، دا ولایتونه ما ته راکړه. زه سوپروایزر شوم، خو دغه وظیفه مې اجرا کړې. بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه وه، د هغو سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا د ورځ یو سل لس ډالر به ما ته راکول. دا پیسې ما سره پنځه لکه، شپږ لکه، اوه لکه روپۍ ډالر افغانۍ را سره وې. لاړم ننګرهار، تلته مې اتاق ونیو، یو درې څلور په اصطلاح باندې لوچک انډیوالان، هغه د میزان سره پوتا کې کینول دو مصارف. ها ها ها، خو دې کې زمونږ یو ملګری و، نو دغه هلک به دا پوډر سکله. نو ما ته ویل چې ته واخله یو دم، د دې نه ووهه، د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري. چې هغه لوګی ما کش کړ، ما سره تقریبا درې نیم څلور زره ډالرو او همدارنګه یو نیم لک، یو لک شپېته زرو پورې افغانۍ وې را سره. بټوه مې دومره ډکه وه چې دا نه کت کېده. اخر یو ورځ داسې راله، پیسې میسی خو ورڅه لاړه، هغه تشه بټوه ساکي ته ما ویوړه، مال دا تشه بټوه واخله، ما ته دغه مواد راکوي. مطلب د حد نه زیات مې ژړلې دي چې خدایا پاک، دا د کم حالت نه کم حالت ته په خپل ما ځان راورسو. دا ولی ان تر دې پورې چې د خپل هغه کور ودانی سره مې راوړي دي، شپږ تولې و تولې، هغه مې ټول خرڅ کړي، په دې نشه باندې مې ورکړي دي. نشئی سړی، پوډری سړی، شیشئی سړی، هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شی باندې برکو نیسي. خدای دې کچې دغلته د پلار جنازه دې پرتی او په تا باندې خماری راله، هغه د پلار جنازه به ته پرېږدي، خو دغه پوډرو ته به ځان رسی.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي، بوی میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې څلور زره قسمه ماده تر اوسه شناسایي شوې ده، چې په هغه کې اتیا قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې پنځو څلوېښت رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د پنځلس او شلو سګرټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامه کې صدا څه ده چې عبد الله کور ته راځي، خو ډیر وار خطاوي او سیرای هم غمجن ښکاری. میرمنې ته وایي چې په سر می درد لښ چای را دم کړه. میرمنې ورته وایي چې خامخا کومه بد پیښه سوې ده، خو ته یې زما څخه پټوې. دا چې عبد الله ولې وار خطا دی او ورسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
و سړیا خیریت خوبه وی؟ ولې داسې وارخطا یې؟
بس مو پسې ګرځه، یو پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم، خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې.
ته وا بله به څه خبره وي، ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي؟
بیرته پوډرې شوی دی.
و سړیا خوله دې په خیر خلاصه وه، کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایه چې پوډرې شوی دی.
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دې دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بدبوی ټول کلی پر سر واخیست او ښه یې وشرمولو، بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرېټ لا نه څکوله. څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته شو؟
ستا که زړه ته نه لویږي، هغه ستا کار دی. خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض محمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي، زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم. پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید، کستا خبر می منل وای تا خو بتل رات ویل چې هلک جوړ دی
زه خو ډاکټر خطا استلم ویل هلک جوړ شوی دی
زه هم دې خبر حیران کړم چې مونږ خو علاج وکړ ډاکټرانو رات ویل چې هلک کور ته بوزي نور جوړ دی لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی
خدای دې دې ډاکټرانو کور خراب کړی دی ولې نه حق خلک خطا باسي
زه هم ډاکټرانو خطا استلم سبا ډاکټر ته ورولم او دا خبر اور سره سپینوم
کستا اجازه وي زه بم درسره ولاړسم
سمه ده دواړه به ورشو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام خدای دې خیر کی داسې خفه معلومی گئی خیریت دی
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب زما دې زو ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پقاری
ډاکټر صاحب تا خو چې زو چې جوړ سو پودر پرې شو دل کور ته بوزي
تا خو مون خطا ایستلو تا ویل جوړ شو کور ته بوزي
ما خو نور خبر هم درته کړی وی اغه مو یاد دی
په اغه ورځ چې تا ویل زوی د جوړ شو مونږ په خوشاله یخته شولو ستا خبره مې نه دی یا ډاکټر صاحب چې څه دی راته ویل
اصل مشکل دغه دی څوک چې خپل خبره کوي باید د بل خبره هم واوري ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي
ښه خیر دی ډاکټر صاحب اوس راته وایه
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري
خو تا ویل چې جوړ شو څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو
استغفرالله ما کله وویل چې هلک جوړ شو ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري کور ته یې بوزئ خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي
ډاکټر صاحب څه ووایو زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي
ګورئ د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو که خپل کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي ما خو ویل چې نور جوړ شوم
کبیره تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم دوه مخیه تا موږ ته دروغ وویل
خیر دی هلک ناروغ دی له ده څخه ګیله نه ده په کار تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست د موبایل شمیره مې هم درکړې وه تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب
حاجي کاکا چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست مونږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای خو اوس یې چاره راوشه
خیر دی اوس هم ناوخته نه دی که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم زه غواړم چې علاج مې وشي
سمه ده بېرته به دې بستري کړو خو ګوره بیا به بې غوري نه کوي
زمه ده ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی او حاجي صاحب تاسې به هم بې پروايي نه کوئ
سمه ده ډاکټر صاحب
سمه ده ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه څه چې ته وایې هماغسې کوو
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
د زهر کاروان
د لشکرګا شهر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست
مسولان په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترين کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.